په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنیرې مو تاسو د مشال لیډو په دغه ساته خبرونه کې کړلې. په خبرونه کې حال درکو اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو، خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو د هلو ځلو، د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتو، او په سوات کې د یو کلتوري غونډې حال هم درکو. زموږ ونیز خبرونه ستونزو سرکار به مورې خړومبې تانی ساجمل نه د دیو خبرنه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکرات لپاره د دوو کمیټیانو د جوړولو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې بیګا د تشدد په پیښو کې 500 تنه وژل شوې دي، او امریکا په شمالي عراق کې د وسلوالو پر ضد فضايي کاروایي غځولې ده. او وسته خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو سره د مذاکرات لپاره د دوو کمیټیانو د جوړولو اعلان کړی دی. تیر ماښام په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې حکومت د عمران خان او د طاهر القادری آئینی او قانوني غوښتنو پوره کولو لپاره تیار دی، او په دې کمیټیانو کې به د ټولو ګوندونو د پارلیمان غړي هم شامل وي. د پاکستان حکومت د مذاکراتو خبره دا غیرست وکړه چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال عمران خان د سیول نافرمانی د تحریک اعلان وکړو، او وزیر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو لپاره 2 ورځې وخت ورکړو. بلخوا د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه نن به د سینټ او د قومي اسمبلی غونډې هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو ویلي دي چې دوی به د صوبې د حالاتو په اړه د مخالفه ګوندونو یوه ګډه غونډه رابلي. نوموړي 13 ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې به په دې هم خبرې کیږي چې که د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت صوبایي اسمبلی ماته کړه، نو دوی به یې پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. په کراچۍ کې بیګا د تشدد په پیښو کې 500 تنه وژل شوې دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ښار په ناسم آباد سیمه کې بیګا شپه مولانا عبدالمنان او احمد ماویا د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي. دغه دواړه کسان د سنی مسلک ګوند اهل سنت والجماعت ځایي مشران وو. په یو بله پیښه کې نن سهر د دغه ښار په کټي پهاړي سیمه کې 2 نور کسان هم وژل شوي دي. پولیس وایي نن سهر وژل شوي دواړه کسان شیعه مسلک دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ له مشرقي برخې لانډي څخه د ژغورنې ادارې ایدی ته د یو نامعلومه وژل شوي تن مړې هم په لاس ورغلی دی. ټاکل شوې ده چې د ملي یووالي په نوم د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیشن د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر سر اعلان کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
د ملي یووالي ګډ کمیسیون دریو اجنډاو د پلي کولو لپاره کار وکوي. د دې په څنګ کې به د ټاکنو د پایلو د اعلان او د نوي ولسمشر د سوګند مراسمو نیټه هم وټاکي چې امیدوار وي بیا په هماغو نیټو باندې د ټاکنو د پای نتایج اعلان سي، او هم نوی ولسمشر په هماغه نیټه باندې د تحلیل مراسم ترسره کړي.
د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې ټیم یو غړي غلام منګل له مشال لیډیو سره په خبرو کې د یوې کمیټې په خبرو کې ستونزې ومنلې، خو هیله یې څرګنده کړه چې په نننیو خبرو کې به د ستونزمنو مسایلو لپاره د حل لاره وموندل شي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش پرون اویل د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنځ د تفتیش د بهیر پړه د موافقې هدف دا دی چې له ملیونونو پاکو رایو څخه پراخې درغلې ویلې کړل شي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. برطانوي چارواکي چې په یو کنټینر کې د یو کډوال د مړینې په اړه تحقیقات کوي وایي چې د وژل شوي یو تن او 34 ژغورل شوي کسان د افغانستان د سکانو له اقلیت څخه دي. دا ډله د اګست په 14 له بلجیم څخه په یو کښتۍ کې د لندن یو بندرګاه ته رسېدلې ده. پولیسو له دې ډلې څخه یو تن مړې موندلې او پاتې کسان یې د علاج لپاره روغتون ته لیږلي دي. امریکا په شمالي عراق کې د وسلوالو پر ضد فضايي کاروایي غځولې ده چې د عراق تر ټولو لوی بند باندې د ولکې ټینګولو لپاره له کورد ځواکونو سره مرسته وکړي. کوردي چارواکو پرون وویل چې کوردي وسلوالو یا پېشمرګه د امریکا د هوایي بمبارۍ په مرسته تر ډیره د موصل د بند پر ساحې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالو په ولکه کې و کنټرول ټینګ کړی دی. د امریکا پوځ وایي دوی د اګست په 16مه د مهمو ستراتیژیکي ځایونو سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد نه او پرون یې 14 هوایي بریدونه کړي دي. د ایران په مغرب کې زلزله راغلې چې په ریکټر پیمانه شدت 6.3 ریکارډ کړل شوی دی. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه دا زلزله چې د عراق له پولې سره نږدې په ابدنان سیمه کې راغلې جټکې په نږدو صوبو کې هم محسوس شوی دی. تر دې دمه د مرګ ژوبلې په اړه خبرې نشته. تیر کال په اپریل کې هم د ایران په جنوب ختیځ او په پاکستان کې د 2.8 شدت زلزله راغلې وه چې پکې 40 تنه مړه شوي وو. اور اوسته خبردار چې د جرمني د بهرنو چارو وزیر فرانک والټر ویلی دی په برلین کې د اوکراین د تاوتریخوالي په اړه خبرې مشکله وي خو پکې ځنې پرمختګ هم شوی دی. د خبره نن د جرمني د بهرنو چارو وزیر د خپل روسي اوکراینی او فرانسوي سیالانو سره د 15 ساعتونو د ملاقات وروسته کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزیران به خبرو ریپورت خپل مشرانو ته ورکړي او ممکنه ده چې دوی به د اګست په 13 او 19 نیټه په دې رضا شي چې په ختیځي اوکراین کې د ډسبندې لپاره خبرې څنګه جاری وساتل شي. د خبرونو پای
خبرونو د مشهورونو ورده چې انیسا اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غ راپورونو اورېدئ شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف د حکومت پر ضد د سیول نافرمانۍ د تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د ملت پال عوامي نشرګون مشر اسپندیار ولی خان وایي د جمهوری حکومت پر ضد د یو ګام ملګرتیا هم نه کوي.
زما پیسہ دا اڑے گڑے غیر آئینی او غیر جمہوری دی او این پی پیس قیمت ہو تو اس یو غیر آئینی او غیر جمہوری قدم مرسته نشي.
او زمونږ په ونیز خبرونه ستونزو سرکار کې دا په سواد کې د سړکونو د حال پاړه باندې معلومات در
140 کیلومتر زموږ سړک ته ټول کې 14 کیلومتر سړک تاسو ته در کړل او نور بقایا پروت ده. راشن ته موږ انسانان نه یو کول زموږ سره ګناه ده چې شه ده.
د سیمه نړۍ نور پورنو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اعتراضونو په دوام کې د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف نه 8 ساعت د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته 8 ساعت وخت ورکړی دی او ورته ویلي دي چې د خپل عہدې نه استعفا ورکړي. تیره شپه په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت عمران خان په هیواد کې د سیول نافرمانۍ د تحریک شروع کولو اعلان هم وکړ. په دغه اړه تفصیل د زبیح الله شفق پر راپور کې وو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف حکومت ته 8 ضرب الاجل وټاکه چې نواز شریف استعفا ورکړي. ګینې پلویان به د پاکستان پر ملي پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وړوړي چې مسولیت به د نواز شریف د حکومت پر غاړه وي. تر دې مخکې د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم د یکشنبه پر ورځ نواز شریف ته د استعفا لپاره 8 وخت ورکړی او د نه منلو په صورت کې د سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدو ګواښ هم کړی. عمران خان د دوشنبه په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال همداراز پر پاکستاني ولس غږ وکړ چې د نواز شریف استعفا پورې دی په هیواد کې مدني سرغړونه پیل کړي، د برېښنا او ګیس بیلونه او د مالیې ورکولو د ډډه وکړي. دی وایي وخت را رسېدلی چې موږ په هیواد کې د واکمن ګوند پر وړاندې د احتجاج په توګه مدني سرغړونه پیل کړو. زه سرلن نه د نواز شریف جعلي حکومت ته مالیه نه ورکوم او نه د برېښنا او ګیس بیلونه پرې کوم او پر تاسو هم غږ کوم چې دې جعلي حکومت ته هیڅ ډول مالیه ورنه کړئ. عمران خان زیاته کړه که چیرې نواز شریف استعفا ورنه کړي نو په پاکستان کې به انتشار خپور شي، وینې به وبهېږي چې په ترس کې به یې پوست په ملکي چارو کې مداخله وکړي او په خبره یې چې نواز شریف دې په استعفا ورکولو د دې ټولو ناوړه پېښو مخه ونیسي. عمران خان همداراز ژمنه وکړه چې خپلو اعتراضونو ته به تر هغه وخت ته دوام ورکړي چې نواز شریف له واک لري شوی نه وي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار د دوشنبه په شپه د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې پر پارلمان د عمران خان د پلویانو د ننوتلو ګواښ وغنده او همدارنګه له عمران خان او طاهر القادری سره د مخامخو خبرو اترو لپاره د دوه بیلابیلو کمیټو د جوړولو اعلان هم وکړ. دا یادونه وړ ده چې د طاهر القادری او عمران خان زرګونو پلویانو له څلورو ورځو راهیسې د لاریون پیل کړی او غواړي د نواز شریف حکومت ژر تر ژره استعفا ورکړي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د عوامي نشتلګون نوی ټاکل شوی مرکزی صدر اسپندیار ولی خان ویلی دی چې په ملک کې د جمهوریت نظام پر ضد د یو ګام هم ملګرتیا نه کوي. د ویلی دی ک د ملتا یا دلته جمهوریت نظام ته څه قسمه زیان ورسېدو نو ذمہواری به په عمران خان او طاهر القادری وي. پدا حق له د پیښور شبیر احمد جان نور حال رکی.
نن چر سدی وری باغ کې د عوامي نیشن ګوند د پټه دنه مرکزی انتخابات وشو چې پکې اسفندیار ولی خان د پټه مرکزی صدر غلام احمد بلور نائب صدر می افتخار حسین چې دین اوړان دی صوبایي جنرال سیکرټری هم وو نن مرکزی جنرال سیکرټری او سېنېټر زاهد خان مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری وټاکل شو. په دې موقع باندې د پټه مشر اسفندیار ولی خان مشال لیډو ته د ملکی حالاتو په خپل باندې ویل چې ملک کې دا وخت کم اړې غړې روان دي نو دا یو غیر آئینی او غیر جمهوریت کار دی.
اڑے گڑے غیر آئینی اور غیر جمہوری دی او این پی پہ اس قیمت اس یو غیر آئینی او غیر جمہوری قدم مرست نشی کو منگ با دا آئین او دا جمہوریت دا دفاع دا پارا خپل مکمل کردار ادا کرد.
نوموړی د خیبر پختونخوا په وزیر اللہ ټکونه وکړل او وی ویل چې دا صبح د کم حالات نه تیریږي نو په کار د چې د صبح وزیر اللہ سره د خپل ټول کابینې دلته کې موجود وو.
دلته زما د بچو جنازو چته دی او زما وزیر اعلی په سټیج باندې کټی دو زما دلته جنازو چته دی او د حکمران جماعت صبح صدر چره دی ملته کټی دو چې سړی ستا د بچو په مرګ ګډا کوي دا غنه وطن اورا توقع سو کې ماته صرف دو.
د عوامي نېشنل ګوند ټاکل شوی د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری سېنېټر زاهد خان په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې د سوکو او د اقتدار دغه جنگ صرف د پنجاب صوبې د یو سو مشرانو ترمنځ لري او دې کې د نورو درې وڼو صوبو نه اولس شامل دي او نه مشران.
زه د سراج الحق نم تپوس کوم او سرن د الطاف حسین نم تپوس کوم چې تاسو په مسجد کې سالیس جوړ شي وي سو شو زمواري تاسو را کړی جون تاغي ورزي او آیا هنګامه به خامخه کیږي چې څنګه تاسو ویل الته خبر خارجه امبیسیانی دي او پاکستان اسیب بدنام دي کله نو پاکستان خو په دنیا کې ځا دهشت گرد دي خو زه بیا هغه خارجه دنیا ته زویم تاسو په ضرورت چې پدې کې نه پښتانه شریک دي پدې کې نه سندیان شریک دي پدې کې نه بلوچستان شریک دي پدې کې کسب دی او پنجابیان دي دا راغي جنگ دی د اسلام آباد تخ نو کسه کیږي د زمارم هغه خلک ته مونږ نه یو.
نو موري په پاکستانی میډیا سره سره په عمران خان هم ټکونه وکړل چې دوی صرف او صرف د لانګ مارچ د درنو او د اقتدار خبرې کوي خو له دا وخت چې په قبایلی سمو کې کم حالات روان دي او کم بې کوره شوی چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې دي چې د پاکستان د بقا لپاره خپل کورونا او هر څه پریښود دي دا غوی ذکر هم څوک نه کوي. یادونه ولدا چې اسفندیار ولی خان خپل وینا کې دا هم ویل چې باید د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د پارلیمنت یو ګډ غونډه راوبلي او نړۍ ته دا ور وښایي چې ټول جمهوریت قوتونه دوی سره ولاړ دي او یو سیاسي ګوند یا مشر به هم د جمهوریت په ضد د قوتونو ملګرتیا ونه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوي ځینو ګوندونه او عام ولس دا تور لګوي چې عمران خان په خیبر پښتونخوا کې د خلکو غټې ستونزې د پامه غورځولې دي. خو دا چې په موجوده حالاتو کې د پښتنو د مسلو د حل کولو لپاره ملتپاله ګوندونو څه کړي دي په دغه اړه د انیس اجمل راپور ته وګورو.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي ځینې ګوندونه او عام ولس دا تور لګوي چې عمران خان په خیبر پښتونخوا کې د خلکو غټي مسلې د پامه غورځولې دي او د خپلو ګټو لپاره احتجاجونه کوي. د عمران خان د لانګ مارچ په اړه له مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو خلکو ویل چې دوی د خراب اقتصاد، بیروزګاری، لوډ شیډنګ او د بد امنۍ مسلو سره مخامخ دي.
عبدالله ننګیال بیٹنه یم او د جنډول سره مې تعلق دی، خصوصي طور وزیر اعلی او بیا د پی ټی آی چې کوم واکمن غوندې دا غي چې کوم او صوبائی صدر دے اعظم سواتی بیگا خلق واغ گڈاگانو بانی لیدل په خوشحالو کې لیدل او دلته خلق ډیر د غم او د خطر سره مخ پورش په بجلی نو او مازدیګر نه دا بجلی
هم شهزاد مردان سره تعلق دی زمون په سر ټول عمر قهر حکومت راغله یو پښتنو سودا کړه دا نن دیم پیډیای والم دغه کار کوي دا پښتنو له سوچ پکار دی
خدا چی په موجوده حالاتو کې د پښتنو د مسلو د حل کولو لپاره ملت پال غوندونه سکوي دا وامي نېشنل ګوند ویان سید خان وای د دوی ګوند زکه هم د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په شان احتجاجونه نه کول غواړي چې د سره به پښتانه نور هم له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شي
تاسو څه کوم ماته وی چې تاسو هم ویل چلته کې دغه شی د دان شی د تاسو نه کوي نو ما وای کې زه چې راوزم په خور په بلاک کوم کنه نو د په خور چې دا کم زما پښتانه دي د لګ ډیر ځان رزق ګټي مخکې خو په عمران خان ولا په خټه باندې دغه ولا افغان ټانز ټیډ به بن کو چې پینځه لک پښتانه پاکي پروزګار او غیلار ختم کړو زره وځم داغه دکانداري چې چا چابلې لګولې هغه بن کوم چې چارې لګولې هغه بن کوم زه بیا د پښتنو مشرنه شوم زما ټول خلک به کور شوی درغله د کی پاتې خاور ته پرونه ما کاته بوبو کې ولاړو راشنته
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د دوی ګوند تل د پښتنو د ستونزو لپاره غږ پورته کړی دی خو میډیا د دوی احتجاجونو او غوښتنو ته پام نه کوي
خاموش نه اوسېدلی البته عمران خان تر شا دې وسم انټلیجنس ادارې ولاړې دي دی پر پارلیمنٹ باندې پر جمهور باندې د پارلیمنٹ ځای منتخب حکومت باندې عمله ور کړې دي او موږ خپل نارې هر وخت کړې زموږ په وطن کې د ډیفیس بول باندې محمود خان چغری صاحب ته په پارلیمنٹ کې زموږ پر صوبایي حکومت په جنوبي پښتونخوا کې دی کومک اعلان کړی و سره خبره دا د نن میډیا چې د میډیا ټول د لاهور د کراچي په کنټرول کې ده
د کمی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو بیا وایي چې دوی د خلکو د مسلو حل کول لپاره تل آئینی لاره غوره کړې ده
جمہوری طریقے اختیار کر لی منگا دا آئی ڈی پی سرا آئی کہتے ہیں بظاہر کرے دا منگا دا صوبے حقوق دا پارا خبر اوچا تک کرے دا دا منگا دا ٹول اگر دیا منگا دا گڑوں کے دا وفاق تا اس پدے لیا سرا خطرہ چیزا درے ورکوٹے صوبے چیزی دوی تخپل حق نے ملاوی جو
افتاب شیرپاو زیاتوي چې د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې له نورو ګوندونو سره به یو ځای د خلکو مسلې د مرکزي حکومت مخې ته کېږدي ځکه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نه داسې ښکاري چې د صوبې د مسلو لپاره د هیڅ حل لارې راوباسلو اراده نه لري
چې عمران خان دلته په حکومت کې او دوی د پښتنو صحیح نمائندګي ونه کړه اوس هم چې دا جنگ دی نه دا تخت لاهور لپاره دی خو زمونږ دا مسلې همداسې رستو لاړې شي او لس لکه زمونږ شمالي وزیرستان نه روتي دي هغوی سره په درد دي هغوی څوک تپوس نه کوي او د درې ورکوټو صوبو سره چې دا کم جاتی کېږي مونږ غواړو چې آئنده وفات پې کېني او زمونږ مسلو باندې خبره وکړي او
د ملت پالو ګوندونو په وینا په پاکستان کې د ځینو قوتونو د سازشونو له کبله دوی ته د خیبر پښتونخوا فاټا او د بلوچستان د پښتنو سیمو د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره موقع نه ورکول کیږي او د پټو لارو په ذریعه پردي خلک پر دوی حکمرانی کوي خو د عمران خان ګوند بیا دا دریځ لري چې که په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېرې ستونزې به هوارې شي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
ډیلی ټایمز ذکر دی کی چیرې پر روان یو کال کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په غوښتنه انتخابات اعلان هم شي نو زیات امکان دی په دغو کې یو ځل بیا په پنجاب کې مسلم لیگ نن ګټي او باید حکومت او مخالف سیاسي ډلې د ملک نور مهم ستونزو ته پام وکړي دغه لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي
په ډیلی ټایمز کې عدنان عادل لیکي په پاکستان کې دا وخت د حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکیچ دوام لري د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اسلام آباد ته رسیدلی وای تر هغه به احتجاج دوام لري تر څو چې وزیر اعظم مستعفی شوی نه وي ورسپانه لیکي کچېره دوه ډلې یوې لوازنامې ته ونه رسیدلی نو په وز هم راتلی شي ځکه چې په تیرو وختونو کې سلور وارې په سیاسي کړکیچ کې په وز مخې ته راغلی او مارشل لا لګېدلی ده بلحال یې د اهم کېدلې شي چې پوس دوان غاړې په خبرو راضي کړي او دا شان دا روانه مسله حل شي ځکه چې هم پوس حکومت ته ویل چې باید دوی د طاهر القادری مارش په لاهور کې ونډروي او اسلام آباد ته د تللو اجازه ورکړي ډیلی ټایمز لیکي کچېره نواز شریف په وخت باندې د عمران خان غوښتنې سرته رسولې وي او په انتخاباتو کې د ترغلیو د پلټنو لپاره په وخت عدالتي کمیشن جوړ کړی وي نو اوس په دا مسله د حتی انو رسیدلې بلخوا نواز شریف ته مستعفي کېدو داسې هیڅ اراده نه لري، ځکه چې هغه په تیرو انتخاباتو کې په اکثریت سره ګټلې، خو که چېرې حالات ډېر خراب شول نو کېدای شي نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د یو کال وخت ورکړي. له دې سره به د عمران خان غوښتنې هم پوره شي او نواز شریف ته به هم د بیا تیاری لپاره وخت ملاو شي. ډیلی ټایمز لیکي که موږ دا فرض کړو چې انتخابات د اوس نه 100 میاشتې وروسته اعلان شول، نو بیا هم دا امکان زیات دی چې په پنجاب صوبه کې یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف زیاتې رایې ترلاسه کړي. عمران خان په دې تیر یو کال کې د پاکستان په مډل کلاس کې خپل خوښي وبایلله او زیاتره خلک ته دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د هغه د حکومت خرابه کارکردګي او د هغه د احتجاج او ترنو سیاست کړي. دا خبره سمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو رپورټونه راغلي دي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې دغه ټول نظام غلط دی او باید پر خلاف یې داسې مارچونه او احتجاجونه پیل شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اکانومس مجلې په پاکستان کې د روان سیاسي حالاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجله لیکي چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف تر بریالیتوب وروسته داسې فکر کېده چې په پاکستان کې د جمهوریت یو نوی دور پیل شو، خو اسې ونه شو. وریوال ککړ دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د لیکنې په پیل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې پخوانی کرکټر عمران خان او یو ملا طاهر القادری په ملک کې د غیر مستحکم جمهوریت پر ضد سازشونه کوي او بل پلو پوز دې ته ناست دي چې له دې موقع څخه ګټه واخلي. اکانومیست مجلې لیکلي د نواز شریف مسلم لیگ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه، نو داسې فکر کوي چې په پاکستان کې نور د سیاسي ګډوډۍ دور پای ته ورسېدی. د مجلې په لیکنه داسې انګریل کېده چې ګواکې نور به نه په کوڅو کې احتجاجونه وي او نه به هم د پوځ جنرالان په سیاسي چارو کې ګوتې وهي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې په جمهوری توګه ټاکل شوی یو حکومت واک بل داسې حکومت ته وسپاري چې هغه هم د ولس په رایو رامنځته شوی و. ان تر دې چې د بریالي شوي نواز شریف مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم ډیر په ویاړ وویل چې دوی په ملکی جمهوریت ته د ودی ورکولو په لړ کې خپل مدثر ته ورسوله او د نواز شریف بریا مني. مجلل کې خو هغه سی ونه سول ک څنګه چی فکر سو یو. اوس په خوانی کرکټر او عیاش عمران خان د جمهوریت په وړاندې د خند جوړونې په مخه اسلام آباد په ولکه کې اخیستل غواړي. عمران خان په 1999 کال کې سیاست پیل کړی او د هغه تحریک انصاف ګوند یوازې اوس په دې کې بریالی سو چې د پارلمان ځینې چوکۍ وګټي او په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي. عمران خان وای کله د سره درغلی نه وای سوي، نو د په وینا دومره چوکۍ به ګټلې وای چې په مرکز کې هم حکومت جوړ کړي وای. مجللی کې د پاکستان د تیر کال په ټاکنو کې د درغلیو یو څه رپورټونه راغلي وو، خو نه د پاکستان او نه هم نړیوالو څارونکو د دومره درغلیو په اړه څه ویلي لکه څنګه چې عمران خان ادعا کوي. عمران خان له ډیر مودې غوښتنه کوله چې د دې درغلیو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي، د کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د اګست پر 12 نیټه اعلان وکړ. خو عمران خان بیا هم احتجاج کوي او وایي چې د درغلیو په اړه به ثبوتونه هغه وخت وړاندې کوي چې د ده په وینا د نواز شریف حکومت ختم کړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
تاکل شوی چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیشن د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر زر اعلان کړي. په دغه اړه باندې تفصیل اورو د احمد تکل پر راپور کې.
د ملي یووالي د کمیسیون د جوړېدو طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو له کتنې وروسته په خبره شوې ګډه اعلامیه کې راغلې وه. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم ویاند فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د انتخاباتو د وروستیو نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې نیټې ډېر ژر اعلان کړي.
د ملي یووالي ګډ کمیسیون دریو اجنډاو د پلي کولو لپاره کار وکړي. د دې پرڅنګ کې به د ټاکنو د پایلو د اعلان او د نوی ولسمشر د سوګند مراسمو نیټه هم وټاکي چې امیدواري بیا په هغه نیټه باندې د ټاکنو د پای نتایج اعلان سي او هم نوی ولسمشر په هغه نیټه باندې د تحلیل مراسم ترسره کړي.
که څه هم ښاغلی اوریا د کمیسیون په لږ تر لږه یوه کمیټه کې یو لړ ستونزې تایید کړې او ویل چې د ملي یووالي د حکومت د چارواکو د صلاحیتونو په اړه خبرې پڅې پر مخ ځي، خو ده په نورو مواردو کې د خبرو پرمختګ ته له حده زیاته خوشبيني وښوده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د خبرو د چټک پرمختګ په اړه خوشبین دی. د دې ټیم یو غړي ګلاب منګل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوې کمیټې په باسونو کې ستونزې ومنلې، خو د متنازع مسایلو په اړه له خبرو کولو یې ډډه وکړه. ښاغلی منګل هیله څرګنده کړه چې په نننیو خبرو کې به د ستونزمنو مسایلو لپاره د حل لارو وموندل شي.
نن د دوشنبه ورځ د مسپخیم نوروسته به د درې وړو کمیټو کار په ګډه غونډه کې ورزول شي او د کار نتایج به راټول شي. زه امیدوار یم چې تر ډیره حده پورې به د درې وړو کمیټو په کار کې د پام وړ پرمختګ موجود وي او کچیرې ځینې برخې پاتې شي د مشرانو په غونډه کې به هغوی ته وروستی حل وموندل شي.
د ملي یووالي په ګډ کمیسیون کې د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ټیمونو شل شل استازي په دریو کمیټو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د ملي یووالي د حکومت د طرح پر جزئیاتو کار کوي. د ملي یووالي د حکومت څرنګوالی له ډیرو لنجمنو مسایلو څخه ده چې دواړه ټیمونه یې بیل بیل تعبیروي. د دې طرح مرکزی محور اجرایوي پوسټ دی چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د صدر اعظم له څوکۍ سره انډول بولي، خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې اجرائیه رئیس به د افغانستان له اساسي قانون سره سم د راتلونکي ولسمشر لخوا په دنده ګمارل کیږي او صلاحیتونه به هم د ولسمشر لخوا مشخصيږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوا یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2110
او دا انٹرنیٹ للارے
mashalradio.com باندی
پاکی صافی اور ایدلی شے.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لکی پا پاکستان کی وکر لان دی ولس دی منتخب حکومت پا جمہوری توگا دی انتقال دی میڈیا دا آزادے دا عدلی دا خپل واقعے او د فوز د مداخلت پاړه پالیسۍ ته د بیا کتنې پاړه ډېرې هیلي لرلې، خو د مقالې تر مخه په پاکستان کې اوس هم پر دې کار روان دي چې حکومت داری به څنګه کیږي. د دغه لیکنې مهم ټکی د انیس اجمل لاو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې یو کال وړاندې داسې هیلي کې دي چې په دا هیواد کې د جمهوریت انتقال په سمه لار شوی دی. د یو منتخب حکومت پسې بل منتخب حکومت راغلی دی. میډیا آزاد ده، خپلواک عدلیه ده او پوست د مداخلت په اړه خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه کړې ده. خو مقاله لیکي د پاکستان د بنیادي جوړښتونو بندیزونو او د قیادت کمزوري کېدو یو وار بیا په خلکو کې ویرې پیدا کړې دي. په یو کال کې سیاسي مستقبل غیر یقیني ښکاري. د جون د میاشتې راهیسې مرکزي حکومت د خپل دفاع لپاره هڅې کوي او د جمهوری مذاکرات لپاره د هغې قابلیت د نشت برابر دی. د مقالې تر مخه اوس هم په پاکستان کې د 500 کالونه تر 1400 کالونو پورې 500 میلیونه داسې ماشومان دي چې سکولونو ته نسی. د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا فهرست یا د یونایټیډ نیشنز هیومن ډیولپمنټ انډیکس کې پاکستان د نړۍ په 100 هیوادونو کې په 100 نمبر دی. او دغسې د یوې بلې ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان 2.5% آبادی غریبه ده. مقاله د پاکستان په لویو پروژو کې د میټرو بس او هاي ویز یا لویو سړکونو د جوړولو د اهمیت په اړه لیکي چې په لویو پروژو کې د بنیادي تعلیم او صحت د مسلو هوارولو په اړه سنشته. د اندازو تر مخه د پاکستان د ځوانانو د آبادی نیمه برخه بې تعلیمه ده. د غی د تعلیم ترلاسه کولو ذریعې جماعتونه، میډیا او د کار د ځای تجربې دي او په ځینو باندې بیا د هغې اثر دی چې په سکولونو او مدرسو کې ورته سخودلی وي. مقاله لیکي د منتخب شوي حکومت رویې هم څه زیاتې د حوصلې وړ نه دي. په موجوده وزیر اعظم ځکه نیوکې کېدی چې د پارلیمان اجلاسونو ته نه راسي. رسپانه لیکي د موجوده سیاسي اختلافاتو نویت داسې دی چې پارلیمان پکې غیر ضروري ګڼل کیږي. د لاور پشان خارونو کې پریکشو داسې پیغامونه لګول شوي چې ګنې جمهور جمهوریت د یهودانو لخوا د خلافت ختمول لپاره جوړه شوې یو لار ده. ورسپانل کې په داسې حالاتو کې دا اوس ډیر اسانه شوې ده چې د نظام د ختمولو او د بدلون راوستلو لپاره سیاسي تحریکونه راوچت کړل شي، که هغه پایني لاروي او که غیر آئینی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په پښتونخوا کې درنګ شبیل د سهار لسنی بجې کېدونکو د دانی سچمن له مهم خبرونو ورو د خبرونو رسټره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون ویلی دی د پاکستان حکومت له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکرات لپاره د دوه کمیټیانو د جوړولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال عمران خان د سیول نافرمانی د تحریک اعلان کړی دی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو ویلی دی چې دوی به د صوبې د حالاتو په اړه د مخالفو ګوندونو یو ګډه غونډه راولي. په کراچۍ کې بیګا د تشدد په پیښو کې 15 تنه وژل شوی دي. په دې کې په ناظم آباد سیمه کې د اهل سنت والجماعت ګوند ځایي مشران، په کټي پهاړي سیمه کې دوه شیعه مسلکه او یو تن په لانډي کې وژل شوی دي. ټاکل شوی چې د ملي یووالي په نوم د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیشن د انتخاباتو د نتیجو د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډیر زر اعلان کړي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی. برطانوي چارواکي چې په یو کنټینر کې د یو کډوال د مړینې په اړه تحقیقات کوي وایي چې د وژل شوي یو تن او څلور دېرش ژغورل شوي کسانو د افغانستان د سکانو له اقلیت سره تعلق دی. دا ډله د اګست په 14مه له بلجیم څخه په یو کښتۍ کې د لندن یو بندرګاه ته رسیدلې. امریکا په شمالي عراق کې د وسلوالو پر ضد فضائي کارروایي غځولې ده چې د عراق تر ټولو لوی بند باندې د ولکې ټینګول لپاره له کورد ځواکونو سره مرستې وکړي. او د ایران په مغرب کې زلزله راغلې چې په ریکټر پیمانه شدت 6.3 ریکارډ کړل شوی دی. په دې زلزله کې تر دې دمه د مرګ ژوبلې په اړه خبرونه نشته.
مهم خبرونه باور دردونکو سرز اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات ته کتنه کړې ده. دلته په پراګ کې سره عالم مومن تفظ پر د نړیوالو مطبوعاتو نه ځنې مهم راپورونه راټول کړي دي. دغه دواړه راپورونه
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مارچونو او درنو له وجې ملکي معیشت ته په مجموعي توګه د یوې اندازې مطابق پاوباندي 1 ارب روپو نقصان رسیدلی دی. اداري لیکي چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې پاکستان معاشي حالت د وړاندې نه د مسلو سره مخ دی. ترهګرۍ، بدامنۍ او دې سره تړلو مسلو نه صرف په غیر ملکي سرمایه کارۍ بد اغیز اچولی دی، بلکې غیر ملکي سرمایه کاران پاکستان ته د راتلو نه ډډه هم کوي. غریب او د بیروزګارۍ نه تنګ شوي خلک په خودکشي کولو مجبور شوي دي، او چې کوم خلکو په وړه پیمانه خپل کاروبارونه روان کړي دي نو هغه هم د سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا د احتجاجونو او لاریونونو له وجې مشکلاتو سره مخ دي. اداري لیکي کې دا درنې یو څو ورځې نورې هم جاري وي نو ملکي معیشت د ډیرو زیاتو مسلو سره مخ کېدی شي. د کراچۍ سټاک اکسچینج یو څو ورځې وړاندې راپریوتې دي او د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قدر کې اضافه هم شوې ده. اداري په اخیره کې لیکي چې یو طرف ته معیشت په خطر روان دی نو بل پلو ځنې سیاسي مشران خپل اقتدار محفوظ جوړولو او ځنې په اقتدار د قبضه کولو سوچ کوي. خو د غریب ولس د مشکلاتو هیڅ چا سره فکر نشته. په داسې حالاتو کې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو فرض جوړیږي چې دا معاملې په خشان هوار کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د تیر خالی په ورځ د کوټې په سمنګلی او خالد ایئر بیس کې فوجیانو او پولیس اهلکارو ته خپل وینا کې وویل چې ترهګرۍ نه ځان خلاصولو لپاره د مشترکه قومي سوچ ضرورت دی او ټول قوم د ترهګرو نه خلاصې غواړي. اداري لیکي چې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې ضرب عضب اپریشن کې کامیابی ترلاسه کړې دي او وسلوالو ته په لوی پیمانه ځاني او مالی زیان اړولی دی. شمالی وزیرستان د طالب وسلوالو اخری محفوظ او مضبوط ځای وو، خو سیمه کې عملیاتو له وجې وسلوال مختلفو ځایونو ته په تیښته کې کامیاب شوي دي. په کوټه کې په ایئر بیس حمله د دې اپریشن رد عمل دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. نو دې حملې نه داسې ښکاري چې وسلوال اوس د بلوچستان په مختلفو ځایونو کې ځان لپاره محفوظ ځایونه جوړوي او په سیکیورټي فورسز حمله کوي. اداریا په اخیره کې لیکي چې حکومت او سیکیورټي ادارو له پکار دي چې دې طرف ته خپل توجه راوګرځوي. که وسلوال د ملک په مختلفو علاقو کې خواره شول او کاروایان یې شروع کړي، نو د دې له وجې ډېرې مسلې پیدا کېدای شي. دې نه وړاندې چې دا معامله شدت اختیار کړي، په دې قابو موندلو لپاره حکومت لا لایه عمل جوړول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې واس چې جنرال په یو مقاله کې راغلی، د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مشرانو عمران خان او طارق القادری په مشرۍ په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې لا هم دوام لري، او یاد دواړو مشرانو هوډ څرګند کړي چې تر هغو به په اسلام آباد کې وي تر څو چې یې حکومت ختم کړي نه وي. په مقاله کې راغلی دی، په پاکستان کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څلور خبرې داسې دي چې د اندېښنې وړ دي. لومړی دا چې که څه هم نواز شریف دا اعلان کړی چې په انتخاباتو کې د شو مشکوکا درغلیو د پلټون لپاره به کمیشن جوړوي، خو نوموړی د نو رعایت ورکولو څخه انکاري دی. په عین حال کې عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی، او دارنګ عمران او قادری دواړو ویلي دي چې تر هغو به په اسلام آباد کې د دوی احتجاجي ناسته جاری وي تر څو چې وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي. یعنی ښکاري داسې چې دواړه خواوې له خپلو دریځونو درسته کېدو والله نه دي. دویمه خطرناکه خبره دا ده چې د بې یقینۍ صورتحال دی، او معلومه نه ده چې د درنې ګډونوال به تر کومه وخته پورې په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دریمه خبره دا ده چې پوځ نه آرامه دی، یعنی که څه هم پوځ نه غواړي چې حکومت په خپلو لاسو کې واخلي، خو دا ده چې د هندوستان په اړه د پالیسۍ د پاکستاني طالبانو پر سر او د پخواني پوځي واکمن پر ضد د مقدمې له وجې پوځ حکومت ته غوسه دی. او څلورمه خبره دا ده چې په پاکستان کې لروان سیاسي کړکیچا وسلوالې ډلې ګټه پورته کولی شي، او دارنګ د بې ګناه انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. بلخوا د العربیا نومې ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي، په عراق او افغانستان کې د مضبوطو مرکزي حکومتونو او دفاعي ځواکونو د نشتوالي له وجې دواړه هیوادونه بیا له تشدد سره مخ کېدای شي، او دارنګ په روان کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو پلان د کابل د راتلونکي په اړه شکونه زیات کړي دي. په مقاله کې راغلي دي له عراقه د امریکایي ځواکونو وتل پر دغه هیواد د یو ملک د قبضې ختمېدل وو، نه چې د تشدد یا مشکلاتو ختمېدل. په عراق کې په روانو نښتو کې یو شمېر بېګناه خلک وژل شوي دي، او په دې هیواد کې د یو مضبوط ګډ حکومت د نشتوالي له کبله دا هیواد د مختلفو وسلوالو ډلو لپاره یو میدان جنگ ګرځېدلی دی. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې د ترګرۍ د عملیاتو له کبله اوس له امریکا سره له دې پرته بله لار نشته چې په عراق کې بیا مداخلت وکړي، او د یادې وسلوالې ډلې لخوا د مذهبي اقلیتونو ټول وجنه ودروي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم نړیوالو خپله پوره هڅه کړې چې په افغانستان کې غربت د سیاحت مسلې او بدامنی ختمه کړي، خو د دیالسو کالو د ترېدو باوجود اوس هم په افغانستان کې ترهګري دوام لري، او د دولت مخالفه وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد د جنگ کولو جوګه دي. په مقاله کې راغلی دی باید چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د عراق له موجوده بحران زده کړه وکړي او په افغانستان کې خپل پوځونه پاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
راپورونه وایي کوردي ځواکونو د امریکا د جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا بند بیرته نیولی دی. د موصل د برېښنا بند یولس ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو نیولی و. په دغه اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کوردي ځواکونو پرون ماښام اعلان وکړ چې د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا بند یې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له وسلوالو څخه بیرته نیولی. د عراقي کوردانو د اصلي ګوند یو مقام علي اونی د دې راپورونو د تایید ترڅنګ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې پېشمرګه سرتیرو د امریکا د جنگي الوتکو په ملاتړ له افراطي ډلې داعش سره له درنو جګړو وروسته د موصل د برېښنا بند تر خپلې ولکې لاندې راوست. د موصل ښار په 50 کیلومتره کې پروت د موصل د برېښنا بند د ګڼ شمېر سیمو لپاره برېښنا برابروي او کروندې خړوبوي. د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې چې د عراق په شمال کې د پراخو سیمو له نیولو وروسته اسلامي خلافت اعلان کړ او خپل نوم یې په اسلامي دولت وړاو. د روانې اګست میاشتې په لسمه نیټه د موصل د برېښنا بند ونیو. له دې سره دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې که داعش ډله دا بندوالو زوي ښایي درانه سیلابونه به تر بغداد پورې سیمې لاندې کړي. کوردی ځواکونو پرون د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا د بند په شاوخوا سیمو کې د داعش پر مرکزونو حمله وکړه. د امریکا د پاوځ مرکزی قرارګاه په یو بیان کې ویلي دی چې امریکایي جنگي جټ او همدارس بي پيلوټ الوتکو پرون موصل بند ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې پر څوارلسو مرکزونو بریدونه وکړل چې په پای کې یو امنیتي پوسټه، لس پوځي موټر او په دوو زغروالو گاډو کې سپاره وسلوال لمنځه وړل شوې دي. په همدې حال کې په انبار ولایت کې هم د عراقي امنیتي ځواکونو د پرمختګ په اړه راپور نه ورکړل شوی. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو اوسمهال په عراق او سوریه کې پراخې سیمې نیولې او د دې سیمو میلیونونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي. په دې لړ کې د یزیدي مذهبي اقلیت څخه باندې دوه لکه پیروانو خپل کورونه پریخي او د سنجار په نوم څیرمه غرته یې پناه وړې ده. لبلې خوا د سوریه دولتي ځواکونو پرون د لسګونه هوایي حمله په ترڅ کې د دې هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په دې بمباریو کې د اسلامي دولت لک تر لګه یو دیرش وسلوال وژل شوی دی. دا ټولنه هم درز وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د سوریه په ختیځ کې د یوې قبیله 900 او په عراق کې د جمعې په ورځ د یزیدي فرقې اتیا تنه غړي د دې ډلې د وسلوال لخوا وژل شوی دی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون خبرداري ورکړ چې داعش ډله د برتانیا لپاره یو مستقیم ګواښته او هیواد باید د دې ډلې د لمنځوړو لپاره لخپل ټول پوځي ځواک څخه کار واخلي. کامرون په یو لیکنه کې چې پرون په سانډي ټلګراف خبرونه کې خبره شو ویلي دي چې په عراق کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید له ټولو امکاناتو څخه کار واخیستل شي، خو د دې هیواد ته د پوځي ځواک د استولو احتمال رد کړ.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو ستاسو لپاره کلتوري راپور په سواد کې ځای دیوي ځای درې پمرستا خلکو د وزیرستان نه د بیکر شو کډوالو لپاره د موسیقي دیوي غونډې بندوبست کړو. په دغه غونډه کې دغه کډوالو سره مالی مرستې هم وشوې. په دغه اړه د منګور نیاز احمد خان راپور راکې چې دیوي سندر سره پیلېږي.
د موسیقي دغه بندر په سواد بنګوره کې د وزیرستان څخه راغلي متاثره کډوالو لپاره زید زلمو ټولنې انیویټو یوت پورم د درېمې کلیزې په موقع جوړ کړی شو چې پکې پلسونو د وزیرستان متاثره کورونو خلکو ګډون وکړو. پروګرام کې یو شمیر زیم تندرغاړو سندري ویلې او پنکارانو راغلي میلمانه وخندول. د پروګرام مقصد په اړه د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې موږ د سواد د خلکو د طرف نه پوره دنیا ته یو پیغام ورکړو چې کومه سخته په موږ تیر شو او په هغه سخته کې پوره دی وطن چې کوم دې زموږ سره مرسته کړې و نو موږ نه هغه خپل دردونه یې نه دي او په دې دردونه کې چې کوم نن د وزیرستان مینمانه راغلي دي نو هغه تخپل یو مینمستوب چې کوم دې د دې پروګرام په لاري باندې موږ وکړو.
دین وړاندې د سیمې خیر خیګړې یو تن او لیکوال پزل مولا زاهد وویل چې دغه ستونزې په سواتیانو هم تیر شوې دي ځکه دوی د وزیرستان میلمنو ته د خوشحالۍ یو څو ساعته ورکوي.
نن دا کوم پروګرام چې روان دی لکه زمنګ ازړه د دې ملګرو سره کوم چې دلته راغلي دي او تر او چې دلته مونږ نه شو زدا سوچ کوم چې دی به لکه د دې پروګرام نه د دې بغزان سره سوري ذهن کې چې دا څنګه پروګرام وو ځکه چې موږ به اکثر په خبر کې داسې آی ډی پی دور کې چې موږ ناشو او داسې پروګرامونه به کېدل موږ به خو ډېر خوند اخیسته او دا موږ هم ستاسو د خوند اخیستو لپاره لږ د ذهن بدلولو لپاره موږ چې زه سب میوزیک سره ګپ شپ سره خبرې اترې پکې وشي نو امید دی چې د موږ مرمنو به ته خوند اخیسته.
زی فنکار محمد اکبر منو راغلی میلمانه د خپل خوندور لطیفو او مزایا سندرو په ذریعہ او خوندول
دا منبران اکثر مونږه سپورټ کو لشي سملیتا د دوکا له خسره ځی کنه نو داغه پټو ته اکثر مونږه قوالی وایو قسمونه دې قوللې مو پسته جو پسینه مل غول او استاد بیجو نو تاخوی چې لوی افسر به دی برتی کما پدی تم تم ز شوم ورېج بس نو مې رڼا ته هغه سي محتاج یو د بجلی زمون پورا نشول دیج
زم قاد وزیرستان څخه تعلق لرون کی عمر حیات وزیر اویل چې د سواد اولس دوی سره ډیره مینا وکړه او دغه به دوی تل تر تره یاد ساتي
د دې قدردنی د دې عزت او د دې حکومت ما د مون سره اوټ نه بیٹ نه دو او د دې حکومت برتاو د کوم سلوک کې د مون سره کنا آغا د مون چې سمرا خالق دي دلته چې سمرا ای ڈی پی درغلی دي آغا د مون مشران دي او کا کشران دي اے ته دې سلام کوي او دې چې کی مودو کنه ته را خراج تحسین وي او آغا به حکومت دې میج اخر وخت پر نشیره ولای دا خبره مند د ما کوي ما د سواد خالق ته سپیشل زده خبره کوم هر ټیم کې هر حالت کې هر منځ کې دا سوال کو چې مونږ چې کومه کنه خپل علاقې خپل وطن ته چې کومه په خیر او په سلامتی سره لاړ
په دغه مقاده وزیرستان څخه راغلي کډوالو ته د سواد اولس او د ظلمو ټولنې له اړخه نقد رقم او د زنانو لپاره کپڑے د ډالې په توګه هم ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
اور دن کو خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره زمغو ونې ز خبرونه ستونزه سرکار وړاندې کوو په دې خبرور کې نن تاسو د کلام د سړک د خراب صورتحال په اړه باندې اورې په دغه اړه چارواکي سکی د خلکو غوښتنه سده په دې خبرونه کې اورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
ستریم شي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د سوات سیلانی سیمې ته د تاریخ په کتابونو کې د ایشیا د سویټزرلینډ نوم ورکړل شوی دی. د دغه سیمو د قدرتي ښکلا، دنګو غرونو او شنو باغونو ذکر په شاعرۍ، سندرو او کیسو کې شوی دی. خو د تیرو شلو کالو راهیسې د حکومتونو د بې غورۍ له امله د دغه ښکلې سیمې د سړکونو حال دومره خراب دی چې اوس د دغه سیمو سیل لپاره ورتګ د ولس لپاره لوی ستونزه ده. د درګای نه تر کالام پورې دغه یو سل څلوېښت کیلومتره اوږد سړک د ځایي ولس په خبره په کندو کپرو بدل شوی دی. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
په لاره باندې چې کوم ډېر مشکلات هغه مشکلات په وجود کې چې تاسو موږ راورسېږو هغه ټول تکن هغه ټول ستړیوالی ختم شو.
کالام، مدین، بحرین، میدان ټول خرې او بس د بحرین ندی خو دا روډونه خراب دي. کدی ته حکومت توجه ورکړه ډېر خوند وکړي.
کلام تتلون کی دغه سڑک پاڑا د مونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی.
سوات کلام کې سلور رزنی د سیلګری پرمختګ میلې ته د مرک د بیلو بیلو برخو څخه په زرګونو خلک راغل دي. میله کې سیلانیانو خوند لپاره یو شمیر هلې ځلې وشوې چې پکې د موټر سایکل او زغل د اسونو ګډاګانې کلتوري هلې ځلې او دغه رنګه یو شمیر سټالونه هم لګېدلي وو. راغلي سیلانیان وایي چې سوات ډېر ښایسته سیمه ده او بیا په خصوصي توګه کلام او خواوشا سیمو څخه دوی ډېر خوندونه واغستل. په دا اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل.
خراب دی کدی ته حکومت توجه ورکا نو ډیر خوند وګی.
زما نوم دی زاکی حسین او زه راغلی ما د نیمخوړنا. کلام چې ما ولیدو د نوم نه علاوه ډیر زبردست نوم دی، ښایسته دی. بل دا ډن چې کوم دی دا ډېر زبردست دی. بل په لاره باندې چې کوم دی لږ مشکلات دي. هغه مشکلات په وجود کې چې موږ راورسېدو
ټول تکن هغه ټول استړیوالی ختم شو ډېر زبردستی او ښایسته دی.
دغه رنګه د حیدرآباد څخه سره د کوړمې راغلی نیها پیغله وای
کافی ساری اکټیویټیز بایکینګ ټګ آف وار بوټینګ جیټ سکینګ وغیرہ
ډیر شی هلی زلی دی کشتو مقابلی دی مونږ دلته ډیر خوندونه اخلو نوی نوی شیان مو اولیدل ډیر خیسته او ډیر خزه دی او د دې ځای اوسیدونکي ډیر میلمستیا واده دي خوراکونه هم ډیر ښه دي ډیر شینکی دی پاک ځایونه دي زه خو دا مشوره ورکوم چې دلته انسان راشي تازه شي په دغه میله ځایي اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي او وایي چې داسې میلې د دوی روزګار لپاره ډېرې ګټورې دي لکه مهوډن کې کشتۍ چلونکی یو تن وایي
ما نوم نیاز علی خان دی مټلتان سودن کې یم او دلته کشتۍ چلوم اسې عام روزو کې دلته مېلمانو کم راځي او زمون کاروبار مې جمع کې زمون مشکلات ډېرې او لارې مارې مونږ ته بندي نو دا چې میله مونږ ته آرمی والا ولګي ادې کې مېلمانو ډېر زیات راشي زمون کاروبار هم وسی شي او ډېر ښه کاروبار زمونږ چلیږي
یو بل زیتن محمد نواب وای چې دوی دغه میلو ته ډیر خوشحاليږي خو د دې سیمو سړکونه ډیر خراب دي
د روډ وجنه ټول دغه دم کاروبار خراب دی چې روډ صحیح شي نو دلته زرګه او لګه خلک حساب راځي دلته خلک بیا راځي چې اوس یو سړی چې اوس یو در راځي نو بیا هغه نه راځي وای ولی چې روډ خراب دی نو دغه وجنه دا درخواست کوم چې حکومت ته چې دا زموږ روډ موږ له سړکې
د میلې په اخیره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر محمود خان مشر میلمو دوی په دغه موقع وویل چې داسې هلې ځلې د سوات سیمې لپاره ډېرې ګټورې دي او دوی به د دې سیمو سړکونو په خولو کې خپل کردار لوبوي
د دغه سړک د دې موجوده بدحالۍ په اړه مو په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا منتخب غړي سلیم الرحمن سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې سلیم الرحمن صاحب په عمومي توګه باندې دا هغه سیزن دی دا هغه موسم دی چې خلک کالام مدین بحرین او دغو سیمو ته ځي خو دغه خلک دا شکایت کوي چې د ډېرو مودو نه د دغه سیمې دا روډ نه مکمليږي سلیم الرحمن صاحب اوس د دې اولس د آگاه د پاره کتا سودی ته دا وای چې د دې مین مسله سره د روډ آیا پیسې نشتا آیا د غلطه ټیکدار ناراضي ک پیسې راغلي دي خلک نه استعمالي درغلي پکې شوې ده
خو دا خو د خبره لږی چې دا د پیر حکومت په ایټیو او د پاکستان دی ورسره په دې کې د ایشین ډیولپمنٹ بانک د دې لپاره فند وشو هغه ټیم کې هغه ټینډر ونه کو په صحیح ټیم باندې هغه د ایشین ډیولپمنٹ بانک فند اغلا ریلیکس شو د دې خلکو د نایلې د افسرانو د الیګال د افسرانو د نچې د منسترانو دا غوې د لاس د پیر حکومت کې لیکس شو فند وشو ټینډر شې نه لیک ټینډر به کیږي او په پټه کې کیږي خو دا د تیر حکومتونو د نه د لاسه د دشر ملک په پاتې شه ده ما په خپل زموږ د کوم یو ممبران د هغه ټیم کې نو دا غو وینا او تغم ټول له ملکه ده کنزل یانا ورته کړی دي دا سره کوم لټی کړه افسوس خبر ده چې زه سره له مواقع شه بیا ما ته مخامخ شه ده د نه بي زتیا نه بي کیږي دا غي باوجود چې خپل اجلاس کې زموږ پرایم منیسټر سره راغی هغه ته ما زبر خصوصي تور ورغلم او دا ورته چې مای ګور مدین بارین پر تاسو خصوصي نه لرو شریف صاحب او ته زموږ ورو خصوصي مای ته دغه وکړه نو یو خو سعودي حکومت یو گرانٹ منظور کړی دی رحیم الله د منګور نه فتح پور لپاره، هغه هم د دې افسرانو د لاسه چې لکه مونږ د خدای په نامه پیسې راکوي خیراتي پیسې ورنه کوي، او په هغې کې دا افسران ځي هغه دا کار نه غواړي. سعودي حکومت چې دا مونږ په اف ډبلیو آرمي والا باندې کوو، او دلته ان اچ والا وایي چې نه هغه تاسو په باندې کوو، د دغه وایي چې د لاسه همدغه شی پاتې.
دا چې د کومو افسرانو تاسو خبره کوئ، دغه ادارې خو دغلته صوبایي ادارې دي او صوبه کې ستاسو حکومت دی؟
دا صوبایي نه دي کنه، د فدرال ګورنمنټ سره د کمیونیکیشن منسټري د زموږ د وفاقي حکومت سره دغه دی. دا ان اچ د بدقسمتۍ نه دا زمونږ د اثر په ان اچ کې راغی، دا صوبایي نه تر اوسه په کار شروع شوی. خو افسوس دا چې دا فدرال ګورنمنټ کې موږ دلته په پوزیشن کې یو، نو دا کې باوجود د منیسټر سره د ان اچ د چیرمن سره سره سره
پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یو خاص د عربون روپو د پیکیج اعلان کړو، د دې سړک د پاره پکې هم پیسې وي، نو هغه پیسې اوس شته؟ هغه پیسې چرته تللی دي؟ هغه چرته دي؟
سپتمبر کې چې موږ سوات خلک واپس اگست آی ڈی پی نه په 2009 کې یوسف رضا گیلانی په سپتمبر کې راغی، دا چې پروګرام یو کې دا کې خو پای کې ټول هغه ټول منیسټرانو ټول صاحبان موجود وو. یوسف رضا گیلانی په هغه ټیم پاسې د مال ارجنټلی تاسو یو دې پروجیکټ راکړي چې زه په سمدستي په هنګامي بنیاد باندې کار وکړم. وزیر علي خان زمونږ د فارس منیسټر په هغه ټیم پاسې
سلیم الرحمان صاحب، دغل تک فوج ہم موجود دے او د فوج ہم پر ڈیرو پروجیکٹونو کی پر ڈیرو پروجو کی پخاس توگا د ڈیرونو په حوالے سر د دویم ډیر لاسی نستاسو په دې حوالے سرا د فوج سرا یا د صوبائی حکومت سرا یا د وفاقی حکومت کی داس سوق دي جتا سو غړی چې هغه خند دے او د غروډ مکملولو کی اغوی مرسته نه کوي؟
فوج پکې نه دی، فوج سره زمونږ میټینګ شو می جزمن زمونږ د علاقې کمیو کمانډر نه داغ سره زمونږ یو درې سالو می شمک میټینګ شو هغه موږ تکول دا لرو کو زه تاسو ته بل خبر کوم په 2010 کې چې کله لا راغله کوم مین پولیس شو غوړیو کړی دی د 2010 ته ګوره 2014 پورا هغه پولیس لا تاسو سره یو جوړ شي زمونږ من غوړ یو بریج دی هغه لا تاسو د قشنګ د خلک په کچو کې راوړي زمونږ خو ځخیر یو د برګری پولیس نو وس هفته شو دی اختر ته تیار شو سلو کال کې آرمی والا خو چې دی آرمی والا خو ډیر دغلی جاي جرمی زمونږ سره پورا دغه کو هغه چې دا ګرانټ خبر هم د جرنل سره وکړه په هغه ټیم په میټینګ کې چې موږ له سعودي حکومت څخه تقریبا $40 راکړي د سړک لپاره، خو انتران ته کې دا د هغه د خوې خبر در اوسه کوم چې انتران کې موږ سره دا کوي.
سلیم الرحمان صاحب، چې تاسو بار بار د دې افسرانو ذکر کوئ، نو د دې افسرانو څه نومونه شته؟ دا څوک دي چې ولس ته پته ولګي؟
نه 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 نه، زه ماته په خپل مدن کې چې څوک نه کوم، زه ډایرکټلی ورته ځلاسم، نو موږ سره دغه څه ته پته نه لګي چې څوک پکې. ما خو نه تاسو ته ویل چې هغه ورځ هغه مخ کې دا درې څو د مخ په اجلاس کې کمیټه منیسټر هغه کې لا وګړه کمیټه منیسټر هم نو هغه سه اضافي چاله چا جوړ کړو نو وسته کمیټه منیسټر هم راځي
زمونږه نمائندې په پارلیمان کې، او تاسو به د دې مسلې حل راوباسي، تاسو څه غنئ چې د دې مسلې حل به پر اتلونکو څومره وختونو کې راوځي؟
یاره چې ټایم خو پکې ما خل لګي چې څه دا د مسلې دا هي چې نه دا د پرپور کوشش کوم منیسټر سره مو خپل کمیونیکیشن منیسټری یم چې دا کم ګران چې نو سعودي حکومت سره کړل نو چې دا کم از کم راوځي په بھرپور خپل پرنسپ سره موږ د چیرمن سره د حکومت چې دا کار وشي ان شاء الله جی ډېر زړه به پېنځي لکه ستاسو د خلکو د عوام د هغو د پارتي کې زما خپل تکلیف دی زه په زما راځم شرمېږم په ماته کې ځان بد ښکاري د دې لپاره کوشش کوم.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
څوښتا کرښتا چې زموږ د پښتنو تپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان د سيزن ګول ما د ماشوم مې بچو بچا پډې را شون لور مې د غې نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو و سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ای دا چې درس بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غاک